پس با برنامه بعدی خوش آمده.
سیستمی عباس مننه د ازادي رادیو دا تو به جوړ خبرونه دا وريدون کې هر کله کوم د خبرونه د یو ساعت په مخه ده چې موږ د نورو خبرونو په څیر هم په انټرنیټ کې اوریدلی شي او کې اوریدلی شي او هم د افغانستان په لویو ښارونو کې د انټرنیټ په څیر په اف ام صاف نیولې شي. د افغانستان په کلیو باندو کې بیا ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږ نوي خبرې شي. پروانه خبرونه کې مو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر او هلته لیدنو کتنو خبرو او د افغانستان په شمال کې مو د درنې واوري لوریدو هم خبرو. خو تر هر څه مخکې ناجساپي د دې سات خبرونه اوروي.
د هم تردم غړی د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل افغانستان ته سفر وکړ. هالند غواړي له کندز ولایت څخه خپل پوځي روزونکي وباسي او د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن هند ته خپل لومړی سفر پیلوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون ناوخته ناڅاپه افغانستان ته سفر وکړ. هیګل چې د پینټاګون د مشر په توګه د لومړي ځل لپاره بهر ته سفر کړی وویل په داسې حال کې چې ناټو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال ته تیاری نیسي ګڼ شمېر ستونزې په مخ کې پراته دي. د متحدو ایالاتو او متحدانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپل ماموریت متمرکز پاتې شي. هیګل هغو خبریالانو ته چې د کابل په سفر کې ورسره یو ځای دي وویل دی به له ولسمشر حمید کرزي سره د ده د هغه فرمان په اړه خبرې وکړي چې له میدان وردګو څخه د سپیشل فورس یا د امریکا د خاصو ځواکونو د ایستلو غوښتنه کوي. خو ده ونه ویل چې افغان ولسمشر ته به یې پیغام سوي. ښاغلي کرزي له میدان وردګ ولایت څخه د سپیشل فورس د وتلو امر له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي ځینو افغان وسله والو چې له دې ځواکونو سره ګډ کار کوي د ملکي وګړو په ځورولو کې لاس درلود. هالند خپل پوځي روزونکي چې په کندز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه بوخت دي له ټاکلې نیټې مخکې باسي. د هالند صدر اعظم مارک روټي پرون د دې خبر د اعلان تر څنګ وویل چې په کندز کې ډیره افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. ښاغلي روټي د خپل هیواد د کابینې له غړو سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل د هالند حکومت پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي روزنې ماموریت د راتلونکي جولای میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسوي. د هالند صدر اعظم همدارز وویل چې د هالند د نږدې 1500 کسیز پوځ د 200 نور سرتیري به له پلان سره سم تر راتلونکي کاله په مزار شریف کې پاتې شي. د افغان ملي پولیسو یو افسر، یو روسی ژورنالیست او د ډلیز ایجنسی تیری قربانی هندۍ پیغله په هغو لسو ښځو کې شامل دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 2013 کال د زړورو ښځو په توګه ستایلې دي. د امریکا د ولسمشر میرمن میشل اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو ښځو ته د هغو جایزې ورکړې. دوهم بریدمنه ملالۍ بهادوري چې د دریو ماشومانو مور او د افغان ملي پولیسو د مخدره موادو ضد څانګې له لومړنیو ښځینه غړیو څخه ده اوس هم د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې دنده ترسره کوي او د زړورتیا په خاطر د دې جایزې لپاره نومول شوې ده. ملالۍ بهادوري ته جایزه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وسپارله.
For courageous and dedicated service to drug law
افغانستان کې د مخدره موادو ضد قانون د تنفیذ او د ټریننګ په برخه کې د زړورتیا او میړانې لپاره د افغانستان د مخدره موادو ضد ملي پولیسو لومړنۍ ښځینه ساتنمنه ملالۍ بهادوري د زړور ښځې په توګه اعلانوو.
په نورو میرمنو کې یو روسی ژورنالیست د نایجیریا د ډیموکراسۍ یو فعال د سوریې د بشري حقونو یو مدافع او په نوی ډیلی کې په یو بس کې د ډلیز جنسي تیری قرباني پیغله چې وروسته یې په یو روغتون کې سا ورکړه شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د سکاټلند ټیم ته په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې په 15 وکټو ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر شفیق الله ستنیکزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پرونی لوبې په اړه وویل
د افغانستان ملي لوبډلې تکل شوی هدف په نه سلوختم اوور کې پورا کړ سپغه کې عمده سکور شهزاد محمدی و سلوخت منډه جوړ کړلې نوروز منګل درس منډه جوړ کړلې رحمت شاه زرمتی ته درس منډه جوړ کړلې اصغر سانیکزی ته درس منډه جوړ کړې او نبی ساحل یو پندوس منډه جوړ کړلې سمیع الله شنواری و درس منډه جوړ کړې
سکاٹلینڈ سره د افغانستان بل ورسته کتنه به یو سلور ورځنی لوبه وی چې د مارچ له 12 تر 15 نیټې پورې د شارجه په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم نن هند ته ځي. وروسته تر دې چې راجا پرویز اشرف د پاکستان صدر اعظم شوی دی، د هند ته د هغه لومړی سفر دی. دا سفر شخصي بلل شوی او تمه ده چې راجا پرویز اشرف په اجمیر شریف کې د خواجه معین الدین چشتي مزار ته ورشي. د دې سفر په ترڅ کې د هند له سیاستوالو سره د خبرو اټکل نه کیږي. د پاکستان د صدر اعظم تر سفر مخکې د هند صدر اعظم منموهن سنگ وویل د هند او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو کې پرمختګ شوی، د دواړو لوریو د خلکو ارتباط زیات شوی او سوداګري وده کړې ده. خو منموهن سنگ څرګنده کړه چې تر هغو اړیکې یو مخ عادي کېدای نشي چې په پاکستان کې د تروریزم ماشین کنټرول شوی نه وي. د جنوبی آسیا د دغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د جنوري په میاشت کې هغه وخت بحران زیات شو چې د کشمیر د بیلتون د کرخې په اوږدو کې د شخړو پر مهال د دواړو خواوو شپږ پوځیان ووژل شول. د سوریې د وسلوالو مخالفینو یو وین پرون وویل د سوریې د پوز بمباری د ملګرو ملتونو د هغه کاروان مخه ونیوله چې د یویشتنه برمته شوی او سولساتو د منډلو لپاره روان شوی و. د ملګرو ملتونو د یویشت سولسات دو ورځې مخکې د مخالفو وسلوالو لخوا د جولان لوړو ته نږدې برمته شول. د وسلوالو مخالفینو ویان ابو عصام تحصیل وویل چې د ملګرو ملتونو کاروان پرون د سوریې له جمله سیمې نږدې یو کیلومتر لرې نافیه سیمې ته ورسید. جمله هغه سیمه ده چې ګومان کېږي فلیپیني سولسات برمته پکې ساتل کېږي. د ملګرو ملتونو د سولساتو مشر هیرو لادوسوس وویل دی هیله مند دی چې د مخالفینو او د سوریې د حکومت ترمنځ به یو اوربند اټینګ شي سو د بنته شویو سولساتو ژوند خوندي شي.
دا امکان سته چې که د یو څو ساعتونو اوربند ټینګ سي نو زموږ د خلکو له خوشې کېدو سره به مرسته وکړي. د دې ویلو اړتیا نشته چې که هسې چې موږ ټول هیله لرو وسي، نو کلکه تمه مو دا ده چې زموږ د کسانو له خوشې کېدو وروسته به د سوریې د وسلوالو ځواکونو لخوا د دې کلي او د ملکي کلیوالو پر ضد د غچ اخیستنې عملیات ونه سي.
د زیاته کړه چې یرغمل شوي سولسات په جمله کلی کې د سلورو ودانیو په تکویو کې ساتل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری وویل چې د سوریې پوز جمله ته نږدې د وسلوالو مخالفینو سنگرونه په نخه کړی و. د خبرونو پای.
احمد شیبری هم د ازادي رادیو د خبرونه وړاندې کوم. وړاندې به په خبرونه کې په تفصیل واورې چې د امریکا دفاع وزیر په کابل کې پر کومو موضوعاتو غږیږي. بیا مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی چې د حکومت د سولې هڅې نیمګړې بولي.
د سولې په عالي شورا کې چې کوم کسان دي په دې کې ډېر داسې کسان مونږ وینو او پیژنو چې هره ورځ دا خبره کوي چې طالبان جنایتکاران دي او دوی سره باید خبرې ونشي، باید دوی سره د ټوپک په شپېلې خبرې وشي.
په شارجه کې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ لوبې د لګښت یو لوی برخه یو شمېر افغان سوداګرو په غاړه اخیسته.
حاجی صاحب عبدالسلامت افغان او اجمل عزیز او همدارنګ عبدالسلامت افغان خپل ټول قوم مشران را یو ځای کړل دي یو چت لاندې او په ټولو باندې غږ وکړ او د هغې غږ ته ټولو قومي مشرانو هرکلی وویل.
د افغانستان په شمال کې درنې واورې په ډېرو ځایونو کې میوه لرونکو ونو ته زیان اړولی. ستاسو اسمسونه هم لولو پروانه خبرونه کې او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې بیا ستاسو په شخصه شوي ګڼ پیغامونه لرو چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په ارتباط دي.
سرکار د ایران افغانان په اعدام رسول او د دې پرستر باندې والي صاحب محمد احمد نور د بلخ والي چې ترګر ته چاګې د ایرانانو د دیپلوماتانو په نامه هغه جاسوسان دي دغه چاګې د هغو په نامه کوي.
چک هیګل د متحده ایالاتو د نوی دفاع وزیر په توګه د خپل لومړني بهرني سفر په ترڅ کې پرون ناوخته ناڅاپه کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې هیګل به له امریکایي پوځیانو او ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د فرانس پریس خبري اژانس رپورت له مخې له افغان ولسمشر سره د هیګل په خبرو کې یوه موضوع شایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر موضوع وي. افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه احمد تکل رپورت لري.
چک هیګل نه ورځې وروسته لدی چې د امریکا د دفاع د نوی وزیر په توګه لوړه وکړه کابل ته ولاړ. په لوړه کې د ژمنه کړې و چې له افغانستانه به په بریالیتوب سره د امریکایي سرتیرو وتل یقیني کړي. هیګل په الوتکه کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لپاره تیاری روان دي، ډېر ستر مسایل او ستونزې هم په مخ کې شته. د زیاته کړه چې د انتقال بهیر باید په سم ډول او له افغان حکومت او نړیوالو متحدانو سره په شراکت کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر وویل دای افغانستان ته د دې لپاره ځي چې تر هر څه مخکې د خپلو سرتیرو مننه او ستاینه وکړي. ښاغلی هیګل زیاته کړه کله چې په مشرتابه کې بدلون راځي پکار ده د هغو کسانو د هڅو درناوی وشي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي. ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې په راتلونکي کال کې به 4000 امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي او په دې توګه به په افغانستان کې د امریکا د 13,500 کسیز پوځ شمیره سمنیمایي شي. د امریکا دفاع وزیر به کابل ته د سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه په راپور کې لیکي ښایي د کرزي او هیګل په خبرو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وشي. ټاکل شوی چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. هیګل خپل سرتیرو ته په یو پیغام کې وویل زموږ د هدف چې افغان ځواکونه به د 2014 کال تر پایه د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه اخلي واضح او ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې تل تر تله پاتې کېدل د امریکا هدف نه دی، بلکې دا د په وینا په افغانانو پورې اړه لري چې په خپل د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د هالند صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې هالندي پوځي ترینران یا روزونکي به چې اوس مهال په کندوز ولایت کې په دنده بوخت دي له ټاکل شوې نیټې مخکې له افغانستان ووزي. مارک روته وویل افغان ځواکونه اوس د مسؤلیتونو منلو ته چمتو دي او زیاته کړه چې د هالند د نږدې 1500 کسیز پاوز 200 نور سرتیری به له پلان سره سم تر راتلونکو کاله په افغانستان کې پاتې شي. افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د پوځي مسؤلیتونو د منلو په حال کې دي، خو دا پوښتنه شته چې آیا دوی د وسلوالو طالبانو د ځپلو او تشدد د مخنیوي توان لري کنه. په همدې حال کې د تشدد د پیښو نوی راپور نه ورکړل شوی. پرون په یو پیښه کې د ناتو یو ملکی قراردادی د دریو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و په ډزو ووژل شو. په 2012 کال کې څه باندې 16 بهرني پوځیان د خپل منځي حملو په نتیجه کې ووژل شول چې نتیجه یې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د بې اعتمادۍ زیاتېدلو. د بریدونو د افغان ځواکونو د روزنې پروګرامونه هم له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
د افغان حکومت د سیاسي اپوزيشن جنې مشان وایي چې له طالبانو سره باید د یو سیاسي حرکت په توګه سولې ونی شي. د سیاسي چارو جنې پوهان بیا وایي دغه ډول خبرې به په افغانستان کې جګړه لا اوږده کړي او ګټه به یې جنو خاصو کړیو ته ورسی شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له وحید مشته سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې دغه ډول خبرو هدف څه کېدای شي.
خان د سولې په پروسه کې هم دا چې هغه کسان چې باید د افغانستان د سولې په فکر کې وي هغه تر دې حد پورې د جګړې په فکر او خیال کې دي. حتی د سولې په عالي شورا کې چې کوم کسان دي په دې کې ډېر داسې کسان مونږ وینو او پیژنو چې هر ورځ دا خبره کوي چې طالبان جنایتکاران دي او دوی سره باید خبرې ونه شي، باید دوی سره د ټوپک تشکیلي خبرې وشي. په دغه سي خبرې د لامل ګرځېدل چې په دې یو لسو کلونو کې مونږ یوازې د جګړې شاهدان اوسېږو. دې خوا چې داسې نظر ګلری هغه بل خو هم په دې فکر کې چې نو موږ لپاره په افغانستان کې ځای نشته، یوازې نه لاره امداد شي زور نه لري خبر ته خپل موقف تر لاسه کړو. نو زه فکر کوم چې دا ډیره بده موقعیت دی، مخصوصا د 2013 کال نه هم ډیر وخت پاتې نه دی او موږ باید چې تر ژره د سولې بهیر کې ګامونه واخلو تر څو چې انتخابات په خپله توګه ترسره شي او افغانستان په دې حالت څخه وویستل شي.
مجدد صاحب، تاسو فکر کوئ آیا طالبانو ته باید رښتیا هم د سیاسي اپوزيشن د یو ګوند یا یو ډلې په سترګه باید ونه کتل سي؟
که سیاسي ډلې وي که جنگي ډلې وي، خو خبره دا ده چې دوی ډېر مشکلات جوړ کړي دي. اوس د افغانستان لوی مشکل همدا دی، جګړه خو یولس کاله یو او پنځه کاله نور شپاړس کاله کېږي چې جګړه روانه ده د طالبانو سره. پنځه کاله خو شمالي تلواله دوی سره وجنګېده، تقریبا پنځه فیصد د افغانستان خاوره د دوی په لاس کې پاتې وه، چې او امریکا هم چې دوه پنځوس هېوادونو سره افغانستان ته راغله د طالبانو په ضد چې کومه جګړه وشوه، په دې کې هم خو د منګورو چې کوم بریا ترلاسه نه شو. نو هغه کسان چې وایي چې باید دوی یو جنګي ډله دي، یعنې د دې مقصد دا دی چې جنګي ډله سره باید جګړه وشي، دا جګړه د چا په زور وشي؟ هغه وخت چې تاسو جګړه وکړه، د تاسو وخت کارنامه هم معلوم دی او د افغانستان مشکلات چې هم منګورو همدغه جګړې له لاسه. نو بهتره لاره همدا وي چې اپوزیسیون په سترګه ورته وکتل شي او د اپوزیسیون په ډله کې شامل شي، تر څو چې د سولې د خبرو له لارې څخه دا مشکل حل شي.
دا به په افغانستان کې د سولې پر دا خبرو باندې چې لږ تر لږ رپورټونه داسې ورکول کېږي چې د سولې خبرې سره نږدې سوي دي، دا پر دغه نسبتا جوړېدونکي بهیر یا دغه یو حالت رامنځته کېدو باندې څه تاثیر وکړي؟
دلته د نن په افغانستان کې یو بل مشکل دی. اپوزیسیون د افغانستان اپوزیسیون چې کوم خبرې کوي د طالبانو په ضد، هغه تر ډېره حده پورې د دوی او د حامد کرزي د روابطو ښکارندوی دي. دوی په کرزي باندې اعتماد نه لري او فکر کوي چې د حامد کرزي خاصې د سولې په خاطر کېدای شي چې طالبان او حزب اسلامي د سولې پروسې ته داسې ورګډ کړي چې په نتیجه کې یو ځل بیا داسې یو ډله په افغانستان کې حاکم شي چې دوی نه غواړي. دوی فکر کوي چې دلته یو سازش روان دی. او له بلې خوا یو بله مسله هم دلته شته ده. د شمالي تلوار مشران داسې فکر کوي چې انتخابات وشي په دې ټاکنو کې طالبان جګړه بوختي، طالبان پښتنو ته دا حق نه ورکوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، په نتیجه کې یو غیر پښتون به د افغانستان ولسمشر شي. دوی په دې فکر کې دي او فکر کوي چې دا جګړه د دوی په ګټه ده، ځکه چې جګړه چې وي یا پښتنو په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي او په نتیجه کې یو غیر پښتون قدرت رسیږي او دا هغه هدف دی چې دوی لري.
د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجده.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
د فراب خاک سفید ولسوالی که ل دروی و روز را پدی خواه ده کوکنارو ده کار پرزید کمپاین پیل شویده. خو رپورت مو ترلاسه کرده ده چه ده کوکنارو ده فصلونو ده اړولو پر محال امنیتی ځواکونه لستون رو سر مخامخ شویده. ده ده کمپاین ل تازه حال مو پر فر را که خپل خبریال خبروی چې د غووس په ټلیفون را سره ده. احمد شاه فطرت له خاکی سفید ولسوالی څخه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بله، لومړی تاسو ویدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، په خاکی سفید ولسوالی کې له دوه ورځو راهیسې د کوکنارو د اړولو یا کوکنارو د کښتونو د خرابولو کمپاین پیل شوی، خو دا کمپاین له ډېرو ستونزو سره هم مخامخ شوی دی. په لومړۍ ورځ د کمپاین په ترڅ کې ډېره لویه جګړه شوې چې په هغې کې نه تنه افغان ځواکونه ټکان شوي او دوه مرستې همداشان دوه وسلوال مخالفان هم پکې وژل شوي دي. په تېرو دوو ورځو کې هم لکه څنګه چې تېره ورځ ما هم خبر ترلاسه کړی دی، د کوکنارو په پسونو کې ماینونه اچول شوي وو چې بیا هم د افغان امنیتي ځواکونو یو ګارډ ماین وهلی او دوه تنه افغان امنیتي ځواکونه یې ټکان کړي دي.
احمد شاه فطرت،
بله،
مهرباني، د خاک سفید ولسوال څه ویلي دي؟
د خاک سفید ولسوال وایي چې دوی په هر ممکن ډول دا کار مخته وړي او تر اوسه یې کابو سل جریبه ځمکه د خاک سفید ولسوالۍ د دیشک او دیوال سرخ په سیمه کې د توکنارو د کښت پاک کړي او اوس هم دا کمپاین په شدت سره په دیوال سرخ کلي کې روان دی او دوی ډېره هڅه کوي دا کمپاین پرمخ یوسي او د ځان سره دا کمپاین لاغونه کی. بله،
دغه جګړه چې تاسو اشاره ورته وکړه له وسلوالو طالبانو او له نورو حکومت مخالفه وسلوالو ډلو سره شوې ده او کنه؟ د بزګران خپله د خپل کوکنارو دفاع کوي او جګړه کوي.
بله، دلته دوی خبرې دي. یو خدای چې وسلوالو مخالفانو لومړی ورځ جګړه کړې وه، یو څنګه دلته دي چې بزګران لکه څنګه چې تاسو وویل په دې جګړې کې د وسلوالو ملاتړ کوي، یعنې هغوی ته ځینې امکانات برابروي او دوی ته ځای ورکوي. یا ته دوی ته وایي چې دلته مین پېر دی، هلته تا سیمو د معلومات ترلاسه کړي دي، ځکه چې دا کوکنار اړول تاسو پوهېږئ د دوی په زیان دی او ځانه غواړي دا کار وشي. نو دوی هم ملاتړ کوي. ولې اصلي جګړه وسلوالو مخالفانو کړې او دوی هم د ازادي راډیو سره په اړیکه کې تایید کړې چې دی دا جګړه کړې او دی نور به هم پرینر دي چې دلته کوکنار واړول شي او یا دلته دولت راشي او د خلکو کار خراب.
دولت بزګرانو ته د بدیل کښت وړاندیز کړی و او کنه کوکنار یې په خپل سر اړولی دی مخته تر دې چې کوم وړاندیز ورته وکړي؟
بله، یو بله ستونزه هم شته چې هر کله څنګه تاسو وویل بدیل کښت تر اوسه نه دی وړاندې شوی. لکه څنګه تاسو معلومه ده فراه ډېر پراخ کرنیزې ځمکې لري، خو یو لویه ستونزه د اوبو نشتوالی دی او بزګران هم هر کله چې مړه دوی سره مرکې کړي دوی وایي چې د لږ اوبه دوی نشي کولی چې غنم یا نور شیان وکړي او داسې هم بدیل هم تر اوسه دوی ته نه دی وړاندې شوی. فقط دولت مخکې ورته اعلان کړی و چې کوکنار مه کړئ، تاسو کوکنار اړول کېږي، خو دوی بیا هم کوکنار کرلی و. یعنی حسیفید ولسوالی په شروع د پدې سیمه کې سږ کال تر تېر کال په پرتله هم لږ څنګه معلومات کوکنار پر پراخ اندازه کړل شوي او اته ډېرې ځمکې د کوکنار وصولی دي. بزګران وایي که موږ نور څوک وکړو هېڅ ګټه نه کوي او لږ کوکنار کړو ځکه چې اوبه لږ غواړي او موږ کولی شو ژر حاصل لاسته راوړو. حکومت هم تر اوسه لږ خاص بدیل دوی ته نه دی وړاندې کړی چې دوی وکولی شي هغه وکړي او خپله ګزاره پرې وکړي.
احمد شاه فطرت، مننه. د افغانستان شمال ته به مخه کړو. د بلخ ولایت د مرکز په ګډون په ګڼو سیمو واوره ورېدلې ده او یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې تودې هوا ته د بادام، زردالو، الوګانو په څېر ونو غوټۍ کړې وې خو سړې څپې وهلې دي. لطیف ساحق له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. ساحق صاحب، څرنګه کومې ونې ډېرې هوا ځپلې دي؟
بله، سلام تاسو ته او د رادیو ټولو اورېدونکو ته. ما ځینې بزګرو سره دلته وغږېدلم. دوی وایي چې لکه ستاسو ویلې همدغه د بادام، زردالو، الوګانو چې ډېر وختي ګل کوي او تقریبا لس پنځلس ورځې مخکې دوی ټولو ګل کړی و، دا یې ټول یخ ځپلي دي او له منځ نه یې وړي دي. دوی وایي چې شل ورځې تقریبا ګرمه، ډېره ګرمه هوا وه او دا د دې باعث شو چې دوی دا ونې وخته ګل وکړي. او اوس دا سړه هوا راغله، تقریبا لس پنځلس انچې واوره ورېدلې او نه شپه ډېر یخ و، منځ څلور درجې و. دا وایي ټول له منځه وړل او دوی ډېر په اندېښنه کې دي چې سږ کال به د دوی دا ونه میوه ته لاړه.
دغه له ونو پرته پر نورو حاصلاتو باندې هم دغه سړې څپې منفي تاثیر کړی؟
ما ځینې هغه بزګرو سره هم دلته مرکې درلودلې چې هغوی یعنی باغونه نه لري ځمکه کې ترکاري باب کوي. دوی وایي چې موږ ډېر وخت اقدام کړی و د بادرنګو او د زنبورچو او د ځینو خټکیو د کرلو لپاره. دلته موږ دا تقریبا غټ شوی وې او موږ هغه پلاستیکونه چې په سر یې نیولي وو هغه هم لرې کړل چې هوا ډېره ګرمه او دا خرابېدل او یو ورځ باندې واوره وسله دا هم له منځه وړي دي. اما دوی تشویش د باغدارو نه د لږ زره کوي کم ده، ځکه چې دوی وایي چې اوس خو له منځه لري وړل اقتصادي او ضربه یې ولیدله. کېدی شي دوی له سره بیا همدا خپلې کروندې وکړي او تېنه اثرات واخلي لږ زره په ځان سه. اما باغدار وایي چې موږ همدغه حاصل و بس له منځه لاړ، موږ نور کوم بدیل پیدا کولی نه شو.
لطیف ساک، دغه اوس په مزار شریف کې هوا څرنګه ده؟ آسمان صاف دی او که ورشت لاشته؟
اوس آسمان نیمه ورځ ده، کله کله مر راځي. اما ډېره یخبندي ده، قیر سره کو ټول یخ وخلي دي شپې چې واوره سوې وه.
واوره خو پرون شروع سوې وه. د شپې تر څه وخته پورې واوره ورېده؟
تقریبا تر سهاره ورېدلې ده. خاطر دې ډېره زیاته واوره ده، د دې سره کمونه کې تر سبا پورې اتمن ورېدلې ده. اما سهار اول لږ ځرکې ښه ورښت مستقبل.
لطیف ساک، مننه. له مزار شریفه به د کندوز ښار ته مخه کړو. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي سي نن اوس هم هلته واوره وري او هلته بیا اندېښنه د میوو لرونکو ونو ده او بله ستونزه دا ده چې مالداران مالچرونو ته وتلې دي. نور محمد سهیم د کندوز له ښار راپورټ لري.
کندوز او شاوخوا سیمې د شنبه په سهار د یوې زورورې واورې د ورېدو شاهدانې دي. د ورکړی شوي رپورټونو له مخې داسې بریښي چې دغه واوره په ټولو شمال ختیځو او شمال لویدیځو ولایتونو کې لږ ډېره راپرېوتې ده. خو ویل کیږي چې د بدخشان په شان په غرنیو سیمو کې تر ټولو زیاته واوره شوې ده. د یادونې وړ ده چې دغه واوره په داسې حال کې راورېدلې ده چې په شمال ختیځو ولایتونو په تیره بیا کندوز، بغلان او تخار کې میوه لرونکو ونو له یوې مخې ګلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې ټول مالداران څړځایونو ته وتلي او دښتې او میرې د کوچیانو په کېږدیو ښکلې شوي دي. ویل کیږي چې اکثرو میږو او وزو بچي هم راوړي دي. د معلوماتو له مخې دغې واورې د جمعې د ورځې له ماښامه وروسته له هغې په اورېدو پیل وکړ چې د حود ساړه بادونه ولګېدل او په یو ډیر کم وخت کې پخوانۍ پسرلنۍ هوا د ژمي په سړه هوا بدله کړه، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې ایسته کړې ژمنۍ بخارۍ بیرته وکړنګول شوې او د کورونو د تودولو لپاره یو ځل بیا وکارېدې. لکه څنګه چې بریښي، دا مهال د ځمکې په مخ تر 60 سانتي مترو پورې واوره پراته ده. دا په داسې حال کې ده چې اورښت لا دوام لري او د هوا حالاتو ته په کتنه داسې معلومیږي چې دغه اورښت به دوام وکړي. خلک په دې هیله دي چې د دغې واورې یخنی دوام ونه کړي او هوا ژر تر ژره د یو ژوند بخونکي لمر په ځلیدو سره بیرته خپل عادي بهیر ته راوګرځي. له دې پرته ویل کیږي په سیمه کې بڼ لرونکي او مالداران له حتمي تاوان سره مخامخ کېدای شي.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی پوهیږئ؟ د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمونږ وعده د نوروز ورځ.
کابل رسپانو نن څخه خبره کړې دي. قسیم سولمل کتنه ورته کوي.
کابل چپ رسپانو نن د یو لړ نور مهمه موضوعاتو ترڅنګ د ترکیه په استانبول ښار کې د اسلامي هیوادونو غونډې او افغانستان د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان پوځ د تجهیز په اړه لیکنه کړې دي. خدمتکار خپلواکي رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې آیا د استانبول غونډه به د مخالفانو جګړه وننګوي. رسپانه لیکي چې په دې کانفرنس کې د اسلامي همکاریو د سازمان دینی عالمانو له ملګرو ملتونو او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي. رسپانې د مطلب په دوام د پوښتلې چې ورته فتواګانې به د وسلوال طالبانو او هغو ډلو په چلند کې چې خپلې جګړې ته د اسلام نوم ورکوي نرمش راولي او کنه. رسپانې دغه راز په خپل مطلب کې د یو شمېر شنونکو نظر راخیستی چې وایي د افغانستان ستونزه دا ډول فتواګانې نسي هوارولی، ځکه د دوی په باور ترکیه یو سیکولار هیواد دی او دا به د پنجاب سختریزو ته پلمه په لاس ورکړي چې دا فتوا باطله کړي. د مطلب د لیکونکي په باور که ورته فتوا د سعودي د مفتي اعظم جامع الازهر او د نړۍ د نور هیوادونو د عالمانو په ګډون ورکړه سي، نو بیا یې نه منل او سرغړونه له اسلامي عوامرو څخه سرغړونه ده. د خدمتکار رسپانې د لومړۍ پاڼې بل عنوان دی: امریکا په افغانستان کې د 5 میلیارد ډالر پرزشت وسایل پریشتي. ورځپانه د امریکا د دفاع وزارت د ویان له قبل لیکي چې امریکا د محل په افغانستان کې د 28 میلیارد ډالر پرزشت پوځي تجهیزات لري او واشنگتن پلان لري چې له دې هیواده تر وتلو وروسته د 5 میلیارد ډالر پرزشت پوځي وسایل افغان ځواکونو ته پریشتي. ورځپانه زیاتوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو لیږد د هغوی تر اصلي قیمت لوړه ده او شاید دا ډول شرایط امریکا مجبور کړي چې یا خپل تجهیزات په افغانستان کې پریږدي او یا هم د افغانستان پر ګاونډیانو وپلوري. ورځپانه په دې لړ کې د پاکستان او ازبکستان یادونه کړې چې له امریکایي د دې تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه کړې ده. ویسا خپلواکي ورځپانه هم په خپل مطلب کې د استانبول غونډې ته اشاره کړې او د لومړۍ پاڼې عنوان یې دی: ځانمرګي بریدونه او تشدد د اسلامي احکامو او شرعي نصوصو خلاف دي. ورځپانه لیکي چې د دې غونډې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د اسلام په نامه هر ډول تاوتریخوالی ناروا او جرم وګڼل سو. د دې مطلب په دوام کې په افغانستان کې هغه جوړیدونکي کنفرانس ته هم اشاره شوی چې د پاکستان دینی عالمانو بایکاټ کړ. د ویسا ورځپانې بل مطلب دا دی چې امریکا غواړي افغان ځواکونه په بی پیلوټ الوتکو سنبال کړي. ورځپانه د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال جیمس میټیز له قبل لیکي چې وایي امریکا غواړي افغانان ته د سرحدونو د ساتلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي انتقال کړي. ورځپانه د مطلب په دوام د جنرال میټیز په حواله زیاتوي چې وایي دا زموږ په لومړیتوبونو کې ده چې له افغانستانه تر وتلو وروسته دغه وړتیا افغانان ته ورکړو، خو دوی زیاتوي چې د دې ټکنالوژۍ د لیږد د څرنګوالي پریکړه به ولسمشر اوباما وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې هم ازادي راډیو اوریدلی شي. د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو پر رسیدلو سمیسونو کې ګڼ سمیسونه د کرکټ په ارتباط دي. آصف لخمانه مبارکي افغانانو ته ورکړې ده: میوند له نامعلومه ځایه، یو بل اوریدون کله ننګرهار خو یو اوریدون کله کلی دسه د سالنګ لوی لار بند د کندا مشت خبر راکړي د غوس شیبمو د افغانستان د کابل په شمال کې د ازادي رادیو له خبريال احمد حنایش سره په ټلیفون خبري وکړي هغه وویل چې د سالنګ لوی لار نن ورځ بند ده وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدون کې ونیس پروګرام درو خو ساته بجې او ډیر شتخ کې شوې لاند خبرونه لناجي ساپي ناور
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون نو وخت نصفي افغانستان ته سفر وکړ د بلوچستان ولسمشر حمید کرزی سره د دغه فرمان په اړه خبري وکړې چې ل میدان وردګو څخه د سپیشل فورس یا د امریکا د خاصو ځواکونو د استلو غوښتنه کوي هالند خپل پوځي روزون کې چې په کندز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه بوختي لټکلې نیټه مخکې باسي د افغان ملي پولیسو یو افسر یو روسي ژورنالیست او د ډلیز ایجنسی تیری قرباني هندي پیغله په هغو لسو خزو کې شامل دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت د 2013 کال د زړورو خزو په توګه ستایلی دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د اسکاټلند ټیم ته په دوهم یو ورځنی لوبه کې په 15 وکټو ماتي ورکړه او د پاکستان صدر اعظم نن هند ته ځي ورسته تر دې چې راجا پرویز اشرف د پاکستان صدر اعظم شوی د هند ته د هغه لومړی سفر دی
مخې تر دې چې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو په دې پروګرام کې ګڼ پیغامونه په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په ارتباط دي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خبر راخلو د رواني خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې د سکاټلند ټیم ته په دوهم یو ورځنی لوبه کې په 15 وکټو ماتي ورکړه په دې اړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم منیجر شفیق الله ستانگزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګندونه کړې د شاغل ستانگزی سره احمد تکل مرکه کړې
ستانگزی صاحب څو پړاو پاتې دي تر هغه ورځې پورې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام کوالیفای شي یا وړ وګرځي
تکل صاحب موږ خو فلحال پنځم پړاو کې مقام درلودو خوشبختانه موږ خپل دوړې سیالي د سکاټلند خلاف وګټلې او څلور پوینټ حاصل کړل او دوه پړاو نور پاتې دي چې یو پړاو به د کینیا په خلاف وي هغه به هم په امارات متحده کې موږ یو خلاف دوه ورځې او یو څلور ورځې سیالۍ کوو او یو پړاو د نیمبیا خلاف تاسې موږ نیمبیا ته ځو او هلته به د یو خلاف دوه ورځې سیالۍ او یو څلور ورځې سیالۍ به کوو که چېرته موږ د څلور واړه سیالۍ وګټلې نو موږ به انشاءالله رحمان 2015 ورلډ کپ کې 500 ورځې ورلډ کپ کې به موږ خپل مقام حاصل کړو او که چېرته بدبختانه کومه سیالي موږ وبایلله یا په آرام پکې راغی یا کوم بلې وجې نه ونه شو نو بیا موږ یو بل چانس هم لرو چې په نیوزیلند کې وي په 2014 کې چې هغه ته به یو بل کوالیفاینګ راوند کیږي چې دوه ټیمه به لږه چې نه ورلد کپ ته کوالیفای کوي سیمی فاینلست
دغه مسابقه چې تاسو په شارجه کې وکړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا د چالو خو جوړې شوې بلنه چا ور کړې او مصارف لګښتو د خبرې چا کولې
موږ باید په کال کې آتش لوري د سیالي وکړو تر څو خپل رینکینګ وساتای شو کوم درجه بندي سي په جهان کې کیږي د شلوريزو هغه درجه بندي کې باید موږ پاتې سګمنګه په 2012 کال په شروع کې په نړۍ کې اتم مقام درلودو خو بدبختانه اوس 14 15 طرفې تللی وو دا ځکه نه چې موږ سیالي نه وګټلې بلکې موږ اته هغه اته سیالي نه وکړې برابرې سمې نه ورته نو دې ځل کې کرکټ بورډ د افغانستان پیش قدمه سره او سکاټلند سره د نیو سیریزو دی آی سی سی طرف نه دا دوه شلوريزه سیالي خپل لګښت باندې په لار واچولې په امارات متحده عربیو کې په دې دوه شلوريزه سیالي باندې تقریبا د افغانستان د کرکټ بورډ له تقریبي ډول سره $15,000 پورې لګښت
ستنګزای صاحب او دا مصارف د افغانستان د کرکټ بورډ ورکړه
دا مصارف د افغانستان کرکټ بورډ ورکړل خو زه باید یادار شم حاجی صاحب عبدالسلامت افغان د مشت افغانانو په لاین کې سه رئیس اجمل عزیز سه د متحده افغان متحده قومونو رئیس دوی دواړو مسره ډیره حاله زلی وکړلې اجمل خان عزیز دا سیالي د موږ سپانسر کړلې یو لګښت یو من په عام شنن 400 ټیکټه افغانانو ته واخیستل
او همدارنګ عبدالصمد افغان خپل د ټول قوم مشران را یو ځای کړل دي یو چت لاندې او په ټولو باندې غږ وکړ او د هغې غږ ته ټولو قومي مشرانو هرکلی وویلې. په دواړو سیالیو کې تقریبا 15,000 نفر راغلل چې دا ټکټونه پرې باندې خرڅ شول او هغه عاید د افغانستان کرکټ بورډ ته راغی او تر یو حده پورې مې څه کوم لګښت کړی و. په دې دوه سیالیو باندې هغه 90% 80% بېرته ترلاسه کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند سره 15 پرلپسې مسابقې پلان شوې دي. راتلونکي مسابقې چې تاسو ویل نامیبیا او لکینیا سره به وي او تاسو هغه باید وګټئ، هغه به هم همدومره زیاتې مسابقې وي، یعنی 4-5 به وي او که 1-2 به وي.
د کینیا سره خو مونږ کوشش کوو چې 2 شل ورځې سیالۍ پر سره شیډیول کړو، ځکه مونږ کینیا یو هم یو انټرنیشنل حیثیت لري نو هغوی سره هم مونږ 2 شل ورځې سیالۍ کوو. په دې حال ځلو کې یو د هغو لګښت به هم په خپل ځان منو، هغه به هم په شارجه لوبغالي کې وي. او نیمه بیا چونکې انټرنیشنل حیثیت نه لري یا ODI حیثیت نه لري نو له هغو سره به مونږ صرف 2 ورځنۍ سیالۍ او 1 4 ورځنۍ سیالۍ کوو چې کوم د ICC په تقسیم اوقات کې ده.
او دا مسابقه به څه وخت وي؟
دا مسابقه په جولای او اگست میاس کې یو کړکۍ ده، د یو میاس وخت لرو چې هغه به دوه کرکټ بورډ سره موافقه رسیږي چې کوم وخت کې مونږ کاوی سنیو بیا ته لاړ شو او بیا له ځینې سره راځو ډایرکټ به مونږ بیرته امارات متحده عربي ته راځو. هلته بیا مونږ له کینیا سره لوبې کوو، ځکه کوربه لوبغالی مونږ شارجه ده، مونږ خپل کورنۍ سیالۍ چې ده په شارجه کې کوو نو هغه بیا مونږ شارجه ته راغواړو. بیا له ځینې وروسته چې ده ورلډ کپ کوالیفاینګ راوند ده د 4 ورځو او امکان دی ولري چې پاکستان، ساوت افریقا او سریلانکا سره هم د کال په اخر کې د مونږ سیالۍ جوړې شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر شفیق الله ستانکزی و. د کرکټ د نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټاکل شوې سبا د پاکستان او جنوبي افریقا ټیم یو ورځنی لوبه وکړي. تر دې مخکې پاکستان د 5 ورځنیو لوبو لړۍ له جنوبي افریقا بایللې او نیوزیلند له انګلستان سره 5 ورځنۍ لوبه روانه کړې ده او دغه اوس هم روانه ده او داسې ښکاري چې دا لوبه به مساوي شي.
پښتانه تروریستان دي که د تروریزم قربانیان؟ دا نوې لړۍ ډیر ژر له آزادۍ او مشال رادیوګانو خپریږي. د مخاورو امدی وژنو د پښتنو قومي جوړښتونه څومره زیانمن کړي؟ پښتانه په نړیوال کلی کې
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. خو اوس د دې سات د خبرونې 19 پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام سالی محمد سالی چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي اوردونکو په دې پروګرام کې زه سره در سره يم. په ایران کې مو د افغانانو د ورستوي ایرامونو په اړه د اوردونکو له نظرونو خبرو. بیا په ولسی جرګه کې د هلمند لیو وکیل سره د سوي مرکه دویمه برخه دراورو. له هغه به ووري چې په هلمند کې حالات ولي خراب دي.
ډیر حالات چې خراب دي هغه د روابط پر اساس دي. ضوابط تر پښو لاندې سوي دي او روابط ډیر مختلف دي.
د سولې پر مسله، ناامنۍ، بیرغونې او نور موضوعاتو هم اوریدونکو خپل پیغامونه را تسب کړي چې په همدې پروګرام کې یو په بل پسې اوریدلای شي. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پیل کې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو په اړه د اوریدونکو نظرونه اوري. تاسو به په راپورنی کې اوریدلی وي چې په وروستیو کې لس تنه اعدام سوي افغانان تخار او شپږ تنه نور فراه ولایت ته انتقال شول. د هغه افغانان و چې په ایران کې په بیلابیلو تورونو په درز ډول سوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دغو اعدامونو په اړه عکس العمل ښولی او ازادي رادیو ته ویلي چې په ایران کې د تورونو افغانانو محاکمه عادلانه نه ده او د څارنې سازمانونه یې بهیر نسي څارلی. راپورونه وایي چې د ایران په زندانونو کې تر 3000 زیات افغانان د اعدام له سزا سره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول سمدمخ کې په یو کانفرنس کې ویل چې ټاکل شوی په لسکونو افغان بندیان له ایران څخه افغانستان ته انتقال سي.
امیدوار هستیم در آینده نزدیک به حدود 700 نفر از بندیای ما آزاد شوند و دوباره به افغانستان بیان و در زمان یک در کسایی که محکوم به اعدام هستند حکم اعدامشان به عبس تبدیل شود و بتانی معلومات زیادتر و به تعداد زنا و نام زنا و کی هستن پیدا بکنیم.
خورس سرګند نس و چی رشتیا هم دغه بندیان افغانستان ته انتقال سول او کت څنګه راځي د ورستوی اډامونو پاړه د خلکو نظرونه وورو
کلی صاحب دې مزاغره ایران کې چوزنی حوانه بانیجه او یا او زلکیجه د دین و ولی چاره یا یا پشتنه نکوی
ایران افغانان په ایدام رسی په تخار ولایت کې لښتانی امرکه دغه چې په هرات کې مرسته دغه افغانستان ته نور ولایتونو کې هم فقط ورسوله او د دې پر سر باندې والي صاحب مقام محمد نور د بلخ والي چې درګر د جاګې د ایرانانو د دکتاتانو په نامه هغه جاسوسان دي د روخ جاګې د هغو په نامه کوي او د بلخ تانتونې ستانیشګاو ځینې جوړ کړه دا اوس افغانستان دی که ایران دی دا اوس پاشا کرزی دی که مقام محمد نور دی
هرات ولایت اوبی د ولسوالۍ کې شوري کې د اوسېدونکو قیام ځوان د غلام فاروق سره د ایران د کلاسې شاد سندان خبرې کوم زما سره په دې پنځه کې پنځه سو کې سره زموږ باندې افغانانو باندې زموږ سره افریقایان و بنګلاديشیان و پاکستانیان و په ټولو کې پر مواد باندې پر کلاس کې رامه پر پنځوس کې رامه پر سل کې رامه پر دوه سو کې رامه پر یو کیلو پر دوه کیلو اعدام ورکوي و تاسو ته آباد ورکړي و خارجي ته ټول خارجيان چې موقيم از افریقا د پاکستان د نورو دولتو دي ودی چې آباد ورکړي 501 سلجش کس افغاني دي 360 کس فخ اعدام لري اعدامي دي څو چې قصاص ته هغه قصاص دي څو چې اعدام لري هغه اعدامي دي څو واره د غزایې به کسانې پښ اعدام کړي یو یو جنازه او افغاني کنه ورکړي ټول جنازه دلې ته خلک ډیر زوروي
کابل مشران تھا کم افغان ویران کی دامی پر
خبروں ایران لستان هم شي دي مونږ په ګونه چې دي پښتنه وسی او یاد په لټنې پایلې کړې نو روغ ده ته نو په کلي موږ کې حال ته دي نه یې نه را دي ول او هغه دې دم کې دا چې ونه چې دا بیا بل ګوندی هم د فکرې او بل هم ته
یو یحیا د ننګرهار ولایت خبر کوم جما ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د ایران دولت افغانستان هغه کسان چې هلته جرم کړی وو اعدام باندې د اعدام په سزا ورسول او زموږ د افغانستان محترم والي صاحب او وزیر صاحب د فرهنګ د هغه جاسوسانو په نوم چې دلته په هرات کې وژل شوي وو د هغو په نوم خپل واقعه نوموي څومره د افسوس او د شرم خبره ده.
کم افغانان په ایران کې دم سوي دي دا ډېر سخت ظلم ورسره سوي دي ځکه زه د صدر داود خان په وخت کې زه خپل ځان درته ښیم چې زه تللی وم یعنی د ایران پولیسو په دواړو لاسو سلامي کوله و افغانانو ته. نن ولې مشران په دې باره کې هېڅ نه کوي که ښاغلی حمید کرزی صاحب دي که داغسې نور دي که داغسې نور دي پر معمولی جزیشی باندی ولی افغانان پانسی کیجی پا ایران کی یا پا پاکستان کی کسم کسم ظلمون و سر کیجی دا دی سرپرست چوک دی دی پشتن ولی چوک نکی و سلام
داخل واقع سن در طول افغانان در واقع خواه گروه سلرم چه در کم جاده در کم اکسان چه دی در ایرانی در مردی پومناتان و سلامن مواجه در دی هم دی هم طول افغانان سخ مخالی پا جار در طول افغانان چه بخواه الکومش دی خام خالصی در دادغه و ایتوانه در جواره
راجمن زلان دی فکر اولا دریر دادی و دفتت خبری کام تما دوران دی مزار خاری وارد دی ایرانی دیپلماتان تو نومن و شو دا کار مکلک غندو و دی افغانستان دی دولتی چرواک صاحب خسنه کو چی ایا مزار دی ایران و ایالت و کدی افغانستان ولی اتی کدی ایران ینو بیا افغان حکمت ولی بدی جور کدی و کدی افغانستان ولی اتی نو ولی دیر و کارونو اجازه ور کدی
ایلان ماشم دو رضای من از جرات و شوهنی شدم
مطول افغانان در اتغام در کواری بچان و اولون و جوانان پنشی تو بخته نشه او در ایران خون زلی من دولتو تولار نشتغه ایدن که کشش و کش خود جوانان و خود بچان و این تعلیم و پیک تعلیم باو که در انسان تزار جوریش تعلیم شوی که اتنی در تیزای کارتی در که یا پا داخل یا پا خیریج که او در نشی تو پتو مخنیوی یوازنه یوازنه ایلار تعلیم دید
دوستانو را به خوش ولایت څخه دا هیله کوم چې د ایران په کومه کوڅه کې د ایران په ډیپلوماټانو په نام نومول شوی دا د لری شي ځکه چې ټول افغان بندیان په ایران کې دم کېږي د ول افغانستان چارواکي ول په دایمي ځینې خبرې وسلام ته
زه د احمد د څو سفر خبره کوم چې د ورځې تر کښو باندې د نیمروز په ولایت کې د افغانستان ډیره خاوره لاندې تللې ده د مشترک پر پلو باندې په کار ورو هغه ورو د وزارت مرور لاس دیشتي او هغه چې یو خاطر د کرا او خاطر ډیر وزګه ایران لاندې کړي ده د پاکستان او خاطر د کوجت پر غره باندې موږ پاته چې څلور خاوه خلجان لاندې کړي ده موږ هم ځای لاندې کړي ده زه د افغانستان مشران ته غواړم چې زه دې ته چې خپل خاوی د دفاع لپاره او خپل دیور نه کښې پښتنه رقم کوم چې موږ خاوه ورځ په ورځ کیلومترو خلک لاندې کړي آیا افغانان دومره بې خط نه دي چې خپل خاوری که دفاع ونه کړي او غاړه خوږي په بربر کښې ورباندې غږ وکړي
دا اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. په تیر پروګرام کې مو په ولسي جرګه کې د هلمند له یوې استازې سره مرکه درلوده چې هغې په هلمند کې د ناامنیو د زیاتېدو اداري فساد او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې وې. دغه مرکه ورسره په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایی کړې وه. د مرکې دویمه برخه به دلته واورو. له میرمن حبیبې سادات څخه پوښتنه سوې
ستاسو خبره کې دغه ګډوډي داسې دوام ولري آئنده نو څنګه ارزوي څه فکر کوي د دې وطن او د دې ولس او د دې حکومت راتلونکی به څنګه وي
که چیرې موږ قانون ته احترام کښېنږدو قانون تطبیق نه کړو او موږ هغه خپل مسؤلیتونه هر شخص هر اداره هر شخص خپل مسؤلیت ونه پیژني دا ګډوډي به تر دې بدتره سي او حالات به خراب سي او که چیرې موږ خپل مسؤلیتونو مطابق چې کوم مسؤلیت ما ته راسپارل سوی دي یا کوم صلاحیت زه لرم هغه تطبیق کو انشاءالله فکر کوم چې هیڅ ستونزه به په دې وطن کې رامنځته نه سي بیره د دې سته چې حالات که چیرې په دغه رقم روان وي او موږ سره اوس څنګ کې مو خارجي قواوې هم دي خارجان په زموږ په قانون جوړونه کې یا تا زموږ په اداره کې د دې لوی لاس دی که چیرې دوی داسې موږ پر میدان پرېږدي تر څو موږ یې جوړ کړي نه وي دا ستونزې به تر دې بدتر حالات راولي او موږ خلک باید خپله فکر وکړو نور دا وطن درې دېرش کاله ټکول سوی دی دا وطن درې دېرش کاله په کنډوالو تبدیل سوی دی او دا وطن موږ هر څه مو د لاس ور کړی دی زما په نظر خلک هم ستړي دي د جنګونو څخه د ډېرو مشکلاتو څخه اصلا دلته د خلکو یووالی پکار دی چې خلک خپل متحد سي او قانون د خپل ځانه را شروع کړي او د قانون تطبیق وسي انشاءالله دا ستونزې به د منځه ولاړ سي او که چیرې دې ته ډېر موږ توجه ورنه کړو نو تر دې به بهتر حاله
ځینې کسان وایي وکیلان هم د ځان لپاره په شخصي کارونو ډېر مصروف دي او د خلکو د حق په اخیستلو کې د چارواکو په وړاندې ګونګ برخورد کوي دا ولې
ګونګ نه یې ناست په دې هکله د حتی د وزیر انرژي واب د راغوښتلو موضوع ده او د استیضا موضوع یې وه د هلمند موضوعات بیخي ډېر یاد شول داسې نه دي چې موږ چپ ناست یو موږ دا موضوعات یاد کړي دي ده ویل چې امنیت نشته موږ ورته وویل چې امنیت شته ده ویل چې هته موږ په کمیسیون کښې ورځې موږ راغوښتي ده ویل چې موږ په هلمند پر د کجکي پر بند کار شروع دی ما ورته وویل وزیر صاحب دا موضوع دي واقعیت نه لري ځکه زه د هلمند د خلکو نماینده یم په کجکي کښې دي یو مامور تر اوسه هلته کار نه دی شروع کړی یو هغه پخواني مامورین څه دي چې هغه پخواني هلته ناست یې همه د دا درېیم توربین د جوړولو دپاره خو هېڅ کار نه دی شروع زه په خبره دا موضوعات واقعیت نه لري دیم په دې پوه شو چې ما درواغ وویل دا واقعیت نه لري نو دا موضوع یې بیخي واړوله موږ بیا هم تاکید پر وکړې چې موږ بند د کجکي ستاسو څخه جوړ غواړو او دغه درېیم توربین باید نصب سي ځکه چې خلک د رڼا د دغه حق څخه بې برخې پاته دي خصوصا د لشکرګاه خلک چې دولت دلته دی مرکز دی ده ډېر خلک په غټو ستونزو د برېښنا څخه بې برخې پاته دي دا موضوعات رښتیا کوم موږ داسې نه چې چپه خوله ناست یو بله ورځ موږ وزیر صاحب دفاع بسم الله خان مو راغوښتی وو ده وویله چې هلمند یو مثال دی په افغانستان کې چې د امن د ولایاتو څخه دی زه ولاړه سم مال وزیر صاحب زه نه پوهېږم
چې ستونزه په کوم ځای کې موجوده ده چې تاسو په خپل کابینه کې وزیر صاحبانی او د بلنې خبر موږ په هلمند کې امنیتی ستونزې ته موږ ته مثال وای چې هلمند وای وکیل صاحبان په خبر دي مالیا زه هغه وخت تا ته وایم چې دلته امن دي چې زموږ برق جوړ یو په کجکی کې کار شروع وي زموږ ټول باندې را جوړ کړي اته د سربند د گریش بند باید موږ ته جوړ سي نو زه هغه وخت هلمند کې امنیت وایم ځکه ستا وزیر صاحب چې راځي ستا په کابینه کې روزانه ستا سره سروکار لري یا تاسو مجلسونه لري هلته ولې دغه د امنیت موضوع نه یادی چې تورن اسماعیل خان زموږ د برق موضوع نه یوازې زما هدف و تورن اسماعیل خان ته بلکې ټول وزیر صاحبانو ته چې خپل پروژې په هلمند کې عملي کې خپل پرمختګونه لته راولي هلمند خلک ضرورت لري ولسوالۍ کې پرمختګونه راځي موږ نږدې ولسوالۍ د نادالي د چاته برق نه لرو خلکو د نموګانې شې چې دغه څخه د ځان ته رونه تولیدوي او د دې سګټه اخلي هغه هم د رئیس صاحبانو د خواسخه ممانیتونه ولګیدل ځکه د خلکو مځکو توبه شنه رسېدلې او خلک مځکې وچېدلې د سلات څخه مځکې ولیدلې نو په دې وجه دا بند سول دم په دې مثال کې چې دلته موږ برق نه لرو په خپل ولایت کې نه لرو
اغلی سادات په هلمند کې امنیتي ګډوډي فکر کوي چې د چوکي پر سر د دغه نامه شروع سیالیو لامل ډیر سوید او کوم بل لاته هم لري
کله چې په یو مملکت کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې قانون نه تطبیقېږي د خپل یا هلته کمی ستونزې جنجالونه پر چوکي باندې ټول خلک د دې سګټ پورته کوي موږ داس یو هیواد کې ژوند کوو چې موږ مخالفین هم لرو په دې هیواد کې خصوصا د خرابې د لپاره ډیر کار کیږي د جوړول د لپاره لږ کار کیږي نو زموږ دغه بی اتفاقی دغه جنجالونه خلکو ډیر ګټ پورته کړل چې زموږ په امنیت کې راسان مستقیما منفی اثر اچي او موږ د ستونزو او مشکلات سره مخامخ کړی
تاسو د وکیلانو خبره یاد کړل چې د پارلمان په ساته ټول په مکرر یو او دوست پاللو او دوست ګمارو لو په دې باندې بوختي په تقریبا ډول ولې چې څو سلنه وکیلان به کار کوي یعنی څو سلنه به په دوستو خيژو خاله او په دې کسانو باندې لګیاوي چې مقرره کیا او نور کسان څو په سلنه به وچه هغه د خلکو لپاره کار کوي
د نورو ولایتو په حق له ډیر معلومات نه لرم ځکه وکیل صاحبان ډېرې دغه غوښتنې چې دوستانه مقرر سي مګر د هلمند په ساته په درته وایم چې زموږ تقریبا 80% وکیل صاحبان ټول په دې کې لاس لري ټول غوښتنې لري چې خپل د کورنۍ غړي دلته په لوړو چوکیو کې مقرر کړي تاسو تر ما بهتره خبر یست او تاسو مستقیما ورسره په تماس کې یست تاسو خپل قضاوت وکړي هغه تاسو ښه پیژني خو زه نوم نه اخلم په دې چې موږ په دې ستونزې کې نن ورځ کومې ستونزې چې موږ وینو د دغه وکیل صاحبانو لمکې وینو
د اخیر پوښتنې په هیڅ فکر کوي د کسانو مقرری د وکیلانو دنده او وظیفه نه ده
یا دا د وکیل کار نه دی و مشوره ورکولای سي مشوره وزیر صاحبان تر کول سي هغه دی پریږدي هغه خپل لیاقت دلته باید هر څوک چې راځي د لیاقت او اهلیت لمخې دی راسي نه دا چې د روابط پر اساس راسي خو پیلمن کې ډیر حالات خراب یا د روابط پر اساس دي د افغانستان په ساته د روابط ډیر مخته تللې دي ضوابط تر پښو لاندې سوي دي او روابط ډیر مخته تللې دي د افغانستان خلک ټول په دې قانې دي او خبر دي
په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استاذي حبیبه سادات و چې په دې ولایت او په مجموع کې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو او نورو مسایلو په اړه خبرې کولې د ازادي اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اورو په پیل کې دوی د سولې د ټینګېدو په اړه خبرې کوي
څو چې جنگي جنایتکاران مجازات شوی نه وي په افغانستان کې سولې امنیت نه راځي الحمدلله د خپل پامن
زفر افغان خبرې کوم یو څو افغانستان کې امن غواړم نه دي طالبانو د پاکستان د سګي شتګردي نه غواړم یبل افغان طالبانو د اخلاق جګړې دایې مکو خدای وکړه افغانستان دین او د اسلام سره راځي
زه د روزګان ولایت ته جراوت ته ولسوالۍ اوسېدونکی د طالبانو او د حکومت د خواهش درن چې د خدای پر یاد افغانان بالا په قتل مصر رسوي خو یو ملي تفاهم وکړي وسلام
زه انور صدیقی د پکتیا ولایت د اړیو غزای ولسوالۍ نه تاسو خپل پیغام سوتوم فیل موداله چې د نوی کال پر رسیدو سره د ازادۍ ربیول لاري چې د واخ خپلواک رسنې له خپل پیغامونه ثبت کی
هغه پیغامونه به داسې وي چې د سولې د امن په باره کې باید پیغامونه سو کړي چې ټول ملت ته د سولې پیغام ورکړي. ځکه چې ازادۍ راډیو خپلواکه ناپیلې راډیو دی چې نړیواله رسنۍ دی او په ټولې نړۍ کې خلک اوري. خو د ټولو اورېدونکو نه مهم خیره دا دی چې دوی د اول پیغامونه ثبت کړي، خو پیغام د سولې پیغام وي د امن. ځکه چې په افغانستان کې موږ تاسې د سولې امن ته ډېر ضرورت لرو. نوی کال روان دی او خدای دې وکړي چې د ټول هغه خلک چې مخالفین دي هغه د نورونه دي هغه راشي بېرته خپل هېوادوالو سره پخلاینه وکړي.
زلمی د روزګان ولایت څخه خبره کومه. لکه څرنګه چې په میدان وردګو ولایت کې مسلمانان یې ټوک ټوک در به در یې کړل، هغه ولایت چې میدان وردګو ولایت یې هغه کابل ته ورنږدې د رسنیو پورې غږ رسېږي. رابطه وو دغو ولایتونو ته لکه روزګان نور دغه ولایتونه چې رسنیو ته غږ نه رسېږي د ازادي راډیو لمبر نسته ورڅخه، نو د دېو مسلمانانو غږ به څنګه د رسنیو پورې ورسېږي؟
انور صدیقی د پکتیا ولایت د ایوب زغمی ولسوالۍ نه تاسو په تلیفون په کرښه یم. د دې میدان وردګ ولایت چې د کومه ناامني بې امنیتي پېښه شوې ده چې د سپیشل فورس او د ناتو قوتونو خونه عام خلک ځورول کېږي ټکولی کېږي، دا واقعا دا مشکلات هلته موجود دي. او کوم فرمان چې حامد کرزي خپور کړی دی چې په دوو هفتو کې دی دغه ناتو قوتونه د میدان وردګ ولایت نه ووځي لرې دی شي، خو په کار دا دی وزارت دفاع ته چې هلته لاړ شي ملي اردو ځای په ځای کړي، دا قوتونه د ناتو قوتونه دي ونه راوباسي تر څو هلته خلکو ته یو ډاډمن امنیت شي.
زه چې مخان روهنی د ګردي ځنګل له کیمپ خبرې کوم. زه دا غواړم چې په افغانستان کې امن راشي، امنیت راشي، او ملل متحد او قضیې صاحب ته دا وایم او د افغانستان ملي ادارې ته چې دا بمبارونه چاپي ولې نه منه کېږي او ټول ملت باید په صحیح طریقه سره ژوند ته دوام ورکړي.
محترمه دلته ډېر امنیت زیاته ده، ځکه چې دولت ډېر خلکباندې او لنګۍ چور چې وای دا ته هغه یې، نو موږ غواړو چې د دې جواب
دا وسنه نرم چې دغه اربکیان د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ ډېره تنګسایه جوړه کړې ده. ترخه نه وو په کمیټې باندې دغه کتار و دغه اربکیان دي موږ یې ډېر بدل کړي، هیله ده چې زموږ مقامات او نورو چارواکو ته ورسوي.
زه رحمت الله د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه سپایس سره په تماس کې یم. موږ وروره دغه اربکیان سره اربکان څخه ډېر په ازاد یو، چورو چباول جوړ کړی دی، غلاوی کوي، د خلکو سره مداخله راخي وایي ته تعالی دی. موږ د لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې دغه اربکیان ته یا د اربکیان وګرځي د رئیس د اربکیان رئیس خي
دولت حمید کرزي څخه موږ ډېر بازي خوشحالي ترلاسه کړې دي. مګر اما تر هغه خوشحالي نه ترلاسه کړو چې دا غله دا رهزنان او دغه د اربکیانو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غوږ یاس.
کمال د لغمان ولایت په دیولابات سره خبرې کوم. د لغمان والی صاحب د فرغیو ولسوالۍ کې د برب تارونو تیرولو کار روان دی او موږ چې مرکز پورې مربوطه سیمه دا کار پکې بند دی. اوس خو امنیتي پوستې یعنی محلي پولیس هم پر سړک تاسي دي، امنیت هم ډاډمن شوی. خو ستاسو توجه که د امنیت راوستو په بنا وي نو د ملت اقتصادي مشکلات په نظر کې ونیسئ او حل یې کړئ تر څو ملت او حکومت یو پر بل اعتبار پیدا کړي.
خبر موږ د افغانستان له چارواکو مسولینو څخه دا خواهش لرو چې په سنه 1950 کې چې د سلطان بند یاري خراب شو، متاسفانه بیرته چا ورته توجه ونه کړل او حکومت هم او په سلګونو دوکانونه یې خراب کړی وړه، نو دغه دولت څخه موږ خواهش کوو چې دغه سلطان بند چې اوس بیا په حالت کې خرابېدونکي دی دوی ورته توجه ولې نه کوي؟ آیا دولت کمزوری دی او کیف وصل نه کېږي؟
حکومت
د ازادي او اوردونکو وسنۍ پروگرام دغه وو. ستاسو نور پیغامونه په بل پروگرام کې خبرو او ور باندې خبرې کوو. د اوس لپاره د خدای پامان.